السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یو بلې پښتو یو ساته خبرونه ته خلاغلی خبرونه. افغانستان ته د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی له سفر وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې د طالبانو حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ پرون رسنیو سره خبرو کې په پاکستان کې د روسي بریدونو په تړاو د افغانستان د خاورې د کارول کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل پاکستان له طالب چارواکو سره د خپلو اندېښنو په اړه خبرې کړي دي او دوام به ورکړي. هغې زیاته کړه د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځپلو په برخه کې له پاکستان او نړیوالې ټولنې سره ژمنې کړي او دا ډاډ یې دوی ته ورکړی دی چې خاوره به یې د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره نه کارول کېږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی د جولای 19 تر 21 په کابل کې وو او له طالب چارواکو سره یې د امنیتي موضوعاتو په ګډون په بیلابیلو مسایلو بحثونه کړي. هغه کابل ته له سفر وړاندې ویلي وو چې یو مهم بحث به یې د هغو اندېښنو په اړه وي چې ګنې پاکستاني طالبان په پاکستان کې د بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه اخلي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه څنګه ګډنونې رد کړې چې ویلي وو د داعش مشران له عراق، سوریې او لیبیا څخه افغانستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې ایران افغانستان ته د داعشیانو او اوختو په اړه معلومات لري، دوی سره دې شریک کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوي افغانستان عربي هیوادونو سره ګډه پوله نه لري او په نورو د مسؤلیت اچولو پر ځای باید هیوادونه د خپلو پولو د خوندیتوب په برخه کې نړیوال مکلفیتونه بشپړ کړي. د طالبانو حکومت داسې مهال په افغانستان کې د داعش د بهرنیو مشرانو شتون ردوي چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې وویل په افغانستان کې ورستي بریدونه له خارجه وارد شوي یو کړي. د طالبانو حکومت هم دا ډول په ورستیو کې په افغانستان کې د داعش د یو شمېر مشرانو د وژلو خبرونه هم ورکړي دي. په نیویارک کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پرون له طالبانو وغوښتل چې د عرفان الله بیدار په نوم سیمه ییز خبریال ژر تر ژره خوشې کړي او هم د رسنیو له کارکوونکو د نیولو لاس واخلي. د کمیټې په یو بیان کې ویلي د راپورونو او د یو شمېر خبریالانو له قوله د جولای په 12مه د طالبانو استخباراتي ځواکونو د جلال آباد ښار د عیدګاه جومات تر څیرمه بیدار ودراوه، په سر باندې یوه کڅوړه ورته وکړه او په زور یې موټر ته پورته کړ. عرفان الله بیدار د ننګرهار په سفر رادیو کې کار کوي، برخلیک یې لا هم معلوم نه دی. طالبانو تر اوسه د دې سیمه ییز خبریال د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال یو نړیوال ریفری حلیمه قاشر زاد بنند د انګلستان د ګارچیف او د پرتګال د پروټو ټیمونو ترمنځ لوبه قضاوت کړي. دا لوبه به د پرتګال په الګارو ښار کې وشي. د پورتو او ګارډیف ټیمونه د 2023 کال د رسمي فصل تر پایل مخکې دا دوستانه لوبه لري. د افغانستان فوټبال فیدراسیون د افغان ریفری لخوا د دې لوبه قضاوت د افغانستان لپاره یو ویاړ بل لري. حلیمه قاشر زاد د فوټبال د نړیوال فیدراسیون لخوا تر دې مخکې هم د څو نړیوالو لوبو لوبڅاري کړې ده. شیرزاد له هغه محدود افغانانو دی چې په نړیواله کچه د فوټبال سیالیو لوبڅاري کوي. او د خبر پښتونخوا د باجوړ په ماوند سیمه کې یوې چاودنې لږ تر لږه څلو کسان ژوبل کړي دي. د ماوند پولیسو مرستیال صدر خان رسنیو ته ویلي دي چې یو ګاډی د ریموټ کنټرول بم په وسیله په نښه شوی دی. هغه زیاته کړه چې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. دا چاودنه یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې په خیبر پښتونخوا کې په دوو جلا جلا بریدونو کې 15 پولیس ووژل شول او د 9 پولیسو په ګډون 12 کسان ټپیان شول. پاکستاني چارواکي په اکثر دغو بریدونو کې ټي ټي پي تحریک یا تحریک طالبان پاکستان ډله ښکیله بولي او تور لګوي چې دا وسلوال افغانستان د بریدونو پلانوي. و طالبانو په زلونو دا ډول ادعاوی رد کړی دی. ډیره مننه. د ازادي رادیو د دې ساعت د خبرونې ډیره برخه دوه نورو نیوز پروګرامونو ته جلا شوې ده، خو له هغه وړاندې څو راپورونه. امریکایي چارواکو یو وار بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک ته د 3.5 میلیارد ډالرو له انتقال سره مخالفت ښودلی. د خبره رویټرز اژانس د جمعې په ورځ له دې موضوع د باخبره مقاماتو په حواله خبره کړې ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس شاوخوا دوه کاله کېږي چې د افغانستان څه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني په امریکا او اروپا کې کنګل شوې ده. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د تفتیش ډله نه ده توانېدلې چې افغانستان ته د سویس د امانت له صندوقه د 3.5 میلیارد ډالرو د انتقال په برخه کې د امریکایي چارواکو رضایت ترلاسه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک تفتیش د امریکا لخوا تمویلېږي. د امریکا د خزانې وزارت یو چارواکي د نوم د نښودلو په شرط رویټرز ته ویلي پلټنې د امریکا د خزانې وزارت هغه نظر بدل نه کړای شو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک کې تر اړینو اصلاحاتو دمخه د سویس له صندوقه د افغانستان پیسې ورانتقال شي. د امریکا د خزانې وزارت دغه چارواکي زیاته کړې د افغانستان مرکزی بانک باید وښیي چې له سیاسي نفوذ او لاسوهنو خالی ده. رویټرز ویلي دغه چارواکي اشاره د امریکا او ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې د افغانستان بانک د دریو چار سنبالو طالب مشرانو پر ځای د مسلکي بانکرانو ګمارنې ته ده. امریکایي چارواکو ویلي د یوې بلې درېمګړې ارزونې اړتیا هم وړاندیز شوې. اخو د افغانستان د پیسو پر سر د سار صندوق شریک مشر افغان امریکایي پروفیسور شاه مهرابي ویلي د ارزونه چې په مارچ کې بشپړه شوې او لا هم د امریکا له بهرنیو چارو وزارت سره ده نه ده کتلې. شاه مهرابي د افغانستان بانک د بورډ غړی هم دی. هغه رویټرز ته ویلي د افغان وجهي صندوق د شتمنیو کارول باید د نرخونو د ثبات او په بانکونو کې د کافي پیسو د موجودیت په اړه متمرکز وي، ځکه له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د نشتوالي په صورت کې ټول مالي سیستم له خطر سره مخ شوی. ښاغلی مهرابي او هم د افغان صندوق بل مشر انوار الحق هدي چې پخوا د افغانستان بانک مشر او د مالیې وزیر پاتې شوی ویلي د افغانستان بانک د تفتیش په اړه به هغه وخت نظر ورکړي چې کله یې ترلاسه کړه. د افغانستان بانک تفتیش لا رسنیز او عام شوی نه دی. د امریکا خزانې وزارت چارواکو په دې اړه هم ټینګار کړی چې طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک باید ثابته کړي چې د پیسو د سپینولو او د ترهګرو د تمویل پر ضد یې کافي کنټرول ترلاسه کړی او هم یو معتبر خپلواک څارونکی ټاکي. یو بل امریکایي چارواکي رویټرز ته ویلي د افغانستان بانک په اړه زموږ ارزونې نه دي بدلې شوي. نه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او نه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک په دې مورد څه تبصره کړې. د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان بانک $1 میلیارد د نیویورک په فدرال احتیاطي بانک او پاتې نور $2 میلیارد په اروپا کې کنګل شول. په امریکا کې د کنګل شوو پیسو نیمایي برخه د امریکا د ولسمشر جو بایډن په امر په سویس کې میشت د امانت صندوق ته ولېږدول شوه. پاتې برخه چې لومړی سر د 2001 کال د سپتمبر 11مې د پیښې د کورونیو قربانیانو ته ځانګړي وبلل شوه لا هم له امریکا سره ده، ځکه د نیویورک یو قاضي د سپتمبر 11مې د قربانیانو کورونیو ته د غرامت په توګه د دغو پیسو ځانګړي کول رد کړل. د افغانستان د شتمنیو په کنګل کېدو سره د دغه هیواد اقتصادي شرایط لا پسې خراب شول. د بیکارۍ کچه اوج ته ورسېده او تر ټولو مهمه دا چې د لوږو کسانو شمېر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو شو. د ملګرو ملتونو ارزونو ښودلې چې د افغانستان شاوخوا 9 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې یوه برخه خلک آن له قحطۍ سره مخ دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای شئ.
د نورستان ولایت منډول ولسوالۍ کې یوه میاشت وړاندې د راوتلیو سیلابونو له امله بند او ویجاړ شوي سړکونه هماغه ډول پراته دي. سیمه کې خلک وایي نه خپلو کورونو ته خوراکي توکي وړی شي او نه هم ناروغان روغتون ته په خپل وخت رسولی شي. دا چې نورې څه ستونزې لري او تر خوا یې هلته د چارواکو ژمنې څه دي تفصیل دې راپور کې واوري.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې څه باندې و میاشت وړاندې د شدید باران د اورښت له امله سیلابونه راوتلي وو چې په کې د منډول ولسوالۍ د کوراج روغتي مرکز او د منډول دواب ترمن سره کې له کاره بستلی دی. د سیمې اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره مخ کړي. حاجی جمعه ګل د خپلو ماشومانو سره د جمعې په ورځ دغه له ستونزو او خطر ډکه لاره په پخو وهلي. وایي په کوم ځای کې چې لاره بنده ده هلته خلک په پخو هم مزل نشي کولی او هره شیبه یې سیند ته د غورځېدو ګواښ موجود دی.
زنانه ډاکټرې سره او موږ او نور ډاکټر صاحبان چې خپل معاشات ته یا خپل ضرورت دپاره منډول ولسوالۍ نه پیاده او عین د دواب ولسوالۍ ساحې پورې خلک په یو زانګو باندې تیریږي. باور په خدای وکړي چې د عجلو په دې ژوند په منځ کې لږ فاصله ده او لاندې ډیر تیز دا سیند روان دی او له پاسه یو زانګو اچول شوی دی.
ښاغلی جمعه ګل راته وویل ناروغان د روغتي اسانتیاو د نشتوالي په وجه په کورونو کې بې درملنې پراته دي او خلک د خوراکي توکو کمی سره هم مخ دي.
د خلکو ټول د خوراک او ټول د ژوند اکمالات چې څه دی 900 کیلومتر په خپل اوګو باندې اږدي. په دې دوه پل باندې د یو زانګو باندې تیرې بیا د کوراج د کلینیک مربوطه پل باندې تیرې بیا خو چې کوم هغه موټر چېرته پیدا شي هغه د درې چنده په کرایه باندې د خپل کلیو ته رسي. لغمان نه تر منډول ولسوالۍ پر 800 کرایه اوس 1.5 زر لګیږي. نو یو بوري وړه چې د داخله خیال ته د خپل ځایونو ته رسي او 100 روپۍ د دې کرایه ورکول کیږي.
د سیمې اوسیدونکو له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د سړک په پرانیستلو کې ورسره مرسته وکړي او دوی له اوسنیو مشکلاتو خلاص کړي. ځایي چارواکي بیا وایي د سړک پاکولو او ترمیم چارې د سیلاب په دریمه ورځ پیل کړي، خو سړک ته له غره غټې تیږې راښویدلي او داسې وسایل نه لري چې یادې تیږې پرې له سړک لري یا یې په چټکۍ له منځه یوسي. د منډول سرپرست ولسوال مولوي غلام قادر حیدري ازادي راډیو ته وویل
ساتور خو نشته، نو لاسي کارونه دي دوه ماشینونو سره تقریبا ډېر کار شوي دي، یو 15 ورځې داسې تخمین کېږي چې بیا کارونه پاتې دي.
200 روپۍ ټیکه ورکړي دي، کمر دي کمر چې
هغه وایي اوس یې سړک پاکوونکو ته ویلي چې خپل کار دی چټک او زیات کړي څو لاره زر د موټرو د تګ راتګ جوګه شي. د نورستان منډول ولسوالۍ کې تیره میاشت سیلابونو ولسونو ته د مالي زیانونو اړولو سربیره د دواب او منډول ترمنځ 2 کیلومتره سړک په بشپړ ډول ویجاړ کړي. د کوراج بنسټیز روغتي مرکز ته اوبه ختلې، د 3 میلیونو افغانیو درمل او وسایل ترې وړي او اوس هم پکې د سیند اوبه روانې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د جمعې په ورځ په عراق، لبنان او ایران کې په زرګونو کسان سړکونو ته راووتل او په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي پر ضد لاریونونه وکړل. تر دې مخکې لاریون کوونکو د چهارشنبې په ورځ په عراق کې د سویډن پر سفارت یرغل وروړ او د سفارت د ودانۍ یوې برخې ته یې اور واچوه. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
په عراق، لبنان او ایران کې د جمعې له لمانځه وروسته خلک سړکونو ته ووتل او سوله ییزې مظاهرې وکړې، خو په بغداد کې بیا د چهارشمې په ورځ مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې وې او قهرجنو خلکو د سویډن د سفارت په نیولو سربیره د سفارت د ودانۍ یوه برخه وسوځوله. د سویډن د TT خبري آژانس راپور له مخې، مخکې له دې چې مظاهره چند د سفارت ودانۍ ته ورننوځي، د سفارت کارکوونکي د امنیتي دلایلو له امله ایستل شوي وو او ستاکهولم ته لیږدول شوي دي. پرون جمعه د سختې ګرمۍ لاندې هم د بغداد په الصدر ښارګوټي کې په زرګونو کسان ټول شوي وو، هغه سیمه چې شیعه دیني عالم مقتدا الصدر پکې پراخ نفوذ لري. مظاهره چیانو چې قرآن کریم له ځان سره لیږداوه، د سویډن بیرغ یې وسوځاوه.
سماحة الزعيم العراقي مقتدى الصدر بوجه الله سبحانه وتعالى يدفعهم على الصدر.
بلا پلاوه د لبنان د پلازمینې بیروت په سویل کې د ایران د ملاتړ برخمن حزب الله ملیشه ډلې لخوا په جوړې شوې مظاهره کې زرګونه کسانو برخه واخیسته. هلته هم لاریونوالو د سویډن بیرغ وسوځاوه. د بیروت د مظاهرې یوې ګډونوالې دعا عبدالنبی د فرانسې خبري آژانس سره په خبرو کې وویل
موږ په سویډن کې د قرآن کریم د سپکاوي پر ضد احتجاج ته راوتلي یو، او له ټولې نړۍ په ځانګړې توګه له عربي او اسلامي نړۍ څخه غواړو چې له سویډن څخه خپل سفیران وباسي او سویډن بایکاټ کړي.
د حزب الله مشر حسن نصرالله د پنجشنبې په شپه په یو ویډیو وینا کې له اسلامي هیوادو د سویډن د سفیرانو د ایستلو غوښتنه وکړه. عراق د پنجشنبې په ورځ له سویډن سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې. د سویډن سفیر له خپل هیواد وایست او خپل شارژ دافیر بیرته له ستاکهولم راوغوښت. د ایران پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې هم سلګونو کسانو لاریون وکړ. دا مظاهره د ایران په دولتي ټلویزیون خپرېده. په سویډن کې د یو عراقي تبع او 30 کلن سلوان مومیکا لخوا د چهارشنبې په ورځ قرآن کریم تر سپکاوي د اسلامي هیوادونو کلک خبرګون وپاره وو. مومیکا په جون میاشت کې هم په ستاکهولم کې تر ټولو لوی جماعت نه بهر د قرآن کریم یو نسخه تر پښو لاندې کړه او څو پاڼې وسوځولې. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د مومیکا دا کار د سویډن د حکومت د نظرونو انعکاس نه کوي. په ورته وخت کې هغه د هیواد د اساسي قانون پر بنسټ په سویډن کې د بیان د ازادۍ او د مظاهرو پر ازادۍ ټینګار وکړ. په افغانستان کې هم د طالبانو حکومت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په سټاکهولم کې د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په ګډون د سویډن اړوند بنسټونو فعالیتونه ودرول. د طالبانو له دغه اقدام وروسته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د یوې خپلواکې او بې پرې ادارې په توګه له څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې له کلیوالو سره مرسته کوي او اسلام او افغاني دودونو ته درناوی لري. دغه کمیټې هم ویلي دي چې د قرآن کریم سپکاوی په کلکه غندي.
ډیره زیاته مننه چې تر دمګړې پورې د ازادۍ راډیو سره وای او زموږ خبرونه مو واوریدي. د خبرونې په پیل کې مې یادونه کړې وه چې د خبرونې لویه برخه د ازادۍ راډیو دوه اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده. درسي ساعت او پښې د خوځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه نیمه نړۍ د خبرونې په پرله پسې په یو بل پسې خبرېږي. تاسو دا واورئ. زه نه اجازه غواړم. خو وخت
ما بیگا ټول شپه جړې لیدې اوس مسترګې تک سری دي مور مرته ویل خیر دی ویل ما جوړه مورته مول مو خې بسته تعلیمي حساب نه وغورځولو
د تیر کال د کانکور د ازموینې ته پنج ته بریالی شوې فاطمه وه. دا وایي چې پوره یو کال د پوهنتون پرانستلو ته شېبې شمارلې دي. مریم بیا له دولسم ټولګي څخه فارغه شوې. وایي دا چې سږ کال نجونو څخه د کانکور ازموینه نه اخیستل کېږي داسې انګیري چې د دولسو کلونو خواري په اوبو لاهو شوه.
دا څنګه موضوع ده چې دی خځه او د نر ترمنځ فرق کېږي په دومره لویه کچه باندې؟ خځه یې تحصیل حق نه لري. آیا بیا شي تحصیل نه وکړی؟
نن پام دې اکل خبرې کوو ملتیا مو وکړي. قدر مند اوریدونکو، د طالبانو له دوه مجلې راتګ سره سم لشپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې. دوی له پوهنتونونو څخه هم راوګرځولې. په 1401 کال کې له نجونو څخه د کانکور ازموینه واخیستله، خو پوهنتون ته یې د تګ اجازه ورنه کړه. سږکال د ازموینې ملي ادارې د سرطان په 9 او 10 د کانکور ازموینه اعلان کړه، خو په دې اعلامیه کې د نجونو له ګډون څخه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت ویان سلیمان شریفي په لیکنې بڼه ازادي راډیو ویل چې د نجونو ازموینه تر امر ثانی پورې نه اخیستل کېږي. هغه نجونې چې تېر کال یې ازموینې ورکړي خو لا په کور ناستې دي او د 12 ټولګي فارغانې وایي چې د طالبانو د حکومت دې کار د دوی د کلونو هیلې له خاورو سره خاورې کړي. فاطمه چې ته پنجې ته بریالۍ شوې دا وخت چې په دوی ځای کوي نه جبران کېدونکی بولي.
کانکور زمتو ته چې وګورو واقعا انسان ډیر متاثره کیږي چې خپل د کانکور تقسیم اوقات اعلان شولا چې خپل ځان تم فکر وکم ولیو تعلیمي کال مکمل خلاص شولا موږ تر اوسه پنتون په سیستم کې نه داخل شوی موږ تر اوسه حداقل سفتنام هم نه ده شوی. کانکور زمتو نه مکمل ما چې خپل کانکور می شروع کلا ته کورسه پوري ځکه چې وختل می چې شي نمرې وخت ما مکمل د موږ سالور ساته لیار و چې ته کورسه پوري بتللو بیرته برسلو سالور ساته لیار به موږ ایبراز تای کوله چې و درګه خیر دی چې کانکور کې وخت نه واخلو نتیجه خیر دی چې بل ورځ بلور شو آینده ساز و افغانستان د پاره قتلور سات زحمت خیر دی چې هغه به چې تراول تر وکړ ته به چراغ لو ګنگس بیو بیا به من په ترسو باندې شروع وکړ موږ درې کال نه کوم واده تتلې یو نه کومې د خوشحالي په هغه مراسمو کې اشتراک کړی.
فاطمه زیاته کړه د دې تمه و چې په لاسو غوړه کسانو کې به د دینوم اعلان شي ځکه په خبره ټولي پښتنې په سم ډول حل کړي وي.
چې کله دا بهترین اعلان شول مکمل ټول هلکان و دا یعنی د طالبان یو قصدي کار و چې تیر کال اول نجونې د کانکور د ازموینې د دا بهترین نه وغورځولې. بیا یې وروسته اعلامیه خپره کوي چې پوهنتون نشته دی یا تاسو منتظر اوسئ په عمل کې پوهنتون نه شروع کیږي. منتظر کړئ چې نن پوهنتون شروع کیږي سبا پوهنتون شروع کیږي. کله چې کانکور ته تلم استادانو مې کورنۍ مې ټول په ما باندې باور لره چې زه به کانکور اول نمره کیږم. خو کله مې چې کانکور نتایج معلوم شول کانکور په نتایج کې بیخي په ما باندې ظفر غلی وزه ظفر شوی یم چې کله
می پلار مور راغل د ما سر ته ودرېدل. مالزه خو کانکور په نتایج په ده بهترین کې نه یمه. زه اوس حال هم د افغانستان ټول د افغانستان دغه نفوس ته چې په 401 کال کې امتحان ورکړه تو ټول ته زه چیلنج ورکړم چې حداقل که زه اول نمره نه وم زه خو په ده بهترین کې وم. اول هغه ده بهترین تاثیر چې موږ په ده بهترین کې نه وو هغه خو ډېر سخت تاثیر باندې وکړله چې بیا چې کله پنتونونه بند شول داسې روحي تکلیف ته پیدا شوی دی، یعنې ته تر اوسه پورې اعلان وشوله دغه کانکور د نوی تقسیم اوقات ما بګر ټوله شپه ژړلې دیده اوس مې سترګې تک سرې دي. مور مې ته وویل خیر دی ویل مه ژړه، ما ورته مالمور مالمو خو بسته تعلیمي نصاب نه وغورځولو.
مریم بیا له دولسم ټولګي فارغه شوې. هغه وایي چې د کانکور ازموینې ته یې چمتووالی نیولی و خو سږ کال دوی څخه بیخي امتحان نه اخیستل کېږي. هغه وایي د کانکور د فرم لپاره پیسې هم تحویل کړي خو اوس امتحان کې ګډون نشي کولی.
اعلامیه چې خپره شوله هغه پر اساس باندې زموږ د کانکور د ازموینې یعنی د شمول پارچې یا هم هغه فرمی د نجونو او د هلکانو لپاره ورکړل شوې وي، لکه نجونو هم حق درلودو هغه فرمی واخلي. دغه قیمت معلوم و، اعلامیه خپره شوه. دغه اعلامیه پر اساس باندې موږ زحمت یسله یا موږ په دې تلاش او په دې کوشش کوي چې موږ وکړ شو هغه خپلې رشتې ته کامیاب اوسو، ولې پر هغه کشور کې په هغه وطن کې چې اصلا د نجونو سرنوشت بیخي معلوم نه دی بیا هم موږ ته فرمې راکړي د موږ نه پیسې واخیستلې. وایي چې تاسو کانکور ازموینه 100% شده. اعلامیه چې خپره شوه په هغې کې د نجونو نوم نه دی ذکر شوی. ډیره سخته او ډیره اساسي ازموینه د نجونو لپاره ده. ګورئ هر نجلۍ کله چې دولسم صنف پورې زده کړې کوي هغه یوه هیله لري چې په آینده کې یو شی ته جوړ شي، په آینده کې دی وکړی شي یو مسلک ولري. ګورئ د تحصیل او د با تحصیله نجونو او د ښځو تر منځ ډیر فرق دی. د اوسنۍ جامعه کې دا تحصیل په دې مانا دی چې یعنې د انسان ژوند کوي اوبه دغه اوبه چې چانه واخیستل شي دا اوس دی موږ زحمتونه ټول یعنی په اوبو کې لاهو کېږي. تاسو فکر وکړئ یو شاګرد چې مکمله یو کال نه دوه کال نه شاګردان اینجو نشته چې باور وکړي درې کاله زحمت وباسي، باور وکړي چې شاګردان شته وم سمونه تر دولسمه پورې کانکور ازموینې ته درس وایي، کانکور ازموینې ته ځان آماده کوي. ته فکر وکړه، یعنی تاسو فکر وکړئ چې دغه د کانکور ازموینې ته موږ دومره وخت زحمت یاسلی دومره وخت هم درس وایي هغه ټول زحمتونه لاهو شي. ګورئ د کانکور امتحان داسې یو نری او نازک رسۍ ده چې هغه باندې د موږ ژوند باندې پیتړلی دی. تاسو فکر وکړئ یو شاګرد یو د دولسم سم زده کوونکي تر هغه پورې زحمت وباسي مکمل یو کال ځان قرنطین کوي، په کوټه کې ځان قلپوي، درسونه وایي مکمل، سره یې دو چې درسونه وایي نه شپه لري نه ورځ لري نه ښه ورځ لري نه بده ورځ لري، سره یې دو دغه ټول مکمل درسونه وایي، خو بیا هم په د یوه اعلامیه باندې کولی شي د نجونو ټول ژوند خراب کړي.
مریم له نړیوالې ټولنې څخه غواړي پرې نږدي چې افغان جونې له خپلو لومړنیو حقونو څخه چې زده کړې دي محروم شي.
دغه ډیره سخته موضوع ده، ډیره سخته موضوع ده. ما پریږده چې دغه د موږ د کانکور ازموینې سره پاتې شي. د اوس چې کله د کانکور ازموینې اعلامیې ته ګورم د دې څخه تاسو معلومیږي چې دی ګاکې غواړي چې هلکان د نجونو پر ځای باندې ځای ورکړي. دغه رښتیا هم تعصب دی، رښتیا هم هغه څوک چې تعصب کا هغه څوک چې د ښځې او نر تعصب کو باور وکړي هغه د خدای جل جلاله په نیز باندې د جیلان هغه وړه حشره چې ده د هغه څخه هم ټوټه ده، دغه څخه هم ورته چوټ خاري. دغه موضوع د نجونو او د هلکانو پرمنځ کې دومره تعصب دومره تعصب دومره فرق دغه اسلام هیڅ کله نه مني. دغه اسلام دغه قران چې موږ یې وایو هغه قران کې هیڅ کله نر او د ښځې ترمنځ فرق نه دی راغلی. دا څنګه موضوع ده چې د انسان او د ښځې او د نر ترمنځ فرق کیږي په دومره لویه کچه باندې؟ ښځې تحصیل حق نه لري؟ آیا بی بی عائشه تحصیل نه وکړی؟
د ټولنیزو مسایلو څیړونکی ماهر مومند د زده کړې له ارزښت سره وایي د یوې ښځې بې سواده پاتې کول د یوې کورنۍ بې سوادي ده.
ګورئ انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوهه نه لري په دې کې ډېر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي دي او کسان چې نه دي لوستي، پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډېر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نشي پیژندلی بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی، او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته جامعې ته خپلې کورنۍ ته هم مفید تمامېږي. د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینهو ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان دپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام نظرم که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ دې لپاره هته اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه د میډل ایسټ نه ډېر لري ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم هته ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي. د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو هغه که د لیسو زده کړې دي هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنا کېږي چې موږ هغه ملت چې ملنی ملت چې دی هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې په زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه هغه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه 100 میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي.
د نجونو په زده کړه کې د خنډ او د دې کار د زیان پاک لمو د زده کړې په برخه کې له فعالې قمر نیازی سره مرکه کړي. نوموړي د طالبانو د حکومت دا کار له افغان ولس سره لوی ظلم ګڼي.
سرطان په نهویشتمه چې کله د کانکور ازموینه اخیستل کېږي په سراسر د افغانستان کې ټولو ولایاتو کې سکل دغه امتحان کې انجونې بې برخه دي، چې د واقعا د تشویش وړ خبره ده، او دا یو ډېره ستره ضربه ده د ټولنې نیمایي برخې ته، همچنان ورسره د ټولنې پرمختګ ته. یعنی افغانستان په دغه ډول فیصلو باندې 50% شاتګ دی. یعنی په دې ټول افغانان متيقن دي چې دا د شاتګ هغه نه یوازې پیغام، بلکې دا اوس د سترګو لیده کاته ده چې موږ شاتګ کوو. په نړۍ کې هیڅ ملک نشته چې هلته انجونې د تعلیم څخه محرومې. هیڅ ملک نشته. ولې افغانستان محروم ده؟ ولې انجونې پوهنتون د ازمایښو څخه محروم کړي دي؟ که نن انجونې په پوهنتون کې داخله ونخلي، او هغه خوند چې دا اوس وظایف باندې، یعنی ډاکتران دي، قابلګان دي، نرسان دي، هغوی هم دا اوس اجرای وظیفه کوي، نو سبا به د هغوی جاګوزین څوک وي چې نن د پوهنتون دروازه تا بنده کړې ده او تا د ازموینې شاملېدلو اجازه نه ورته ورکوي؟ سبا به د دغه انجونو جاګوزین څوک وي؟ څوک به د هغوی ځای ونیسي؟ کوم فابریکه لري چې تولید یې کې چې بیا برته دغه خلا یا دغه خالیګه یا دغه ځای ته ډک کې، یا د کوم بل ملک څخه یې بیا په راولې خپل ملک ته؟ دا خو هېڅ امکان نه لري چې تاته د بل ملک څخه راسي تا ته خدمت وکړي. ولې ته خپله په ځان بسیا نه سي؟ ته خپل ځان نه بسیا کوې، ته خپل ځان د احتیاجي څخه نه خلاصې. اوس هم په دغه حالت کې، په دغه شرایط کې چې موږ دومره لږ څه خوځښت درلودل، لږ څه خوندې لاره پیدا کړله، نونو ته لږ زره اوس فرصتونه برابر سو، لا موږ په دغه حالت کې هم محتاج یو چې هندوستان ته تداوي ته لاړ شو یا پاکستان ته تداوي ته لاړ شو. هغه محتاجي دې را باندې په دومره احتیاجي تبدیل کړل چې کلن ټول روان دي، یا د پاکستان په بارډر کې ناست دي مریضانو سره په چیغو په فریاد چې نن دروازه بند ده، نن دروازه خلاصه ده، نن د پاکستانیانو د پولیسو نخری دي، نن د ملیشیاو نخری دي، یا د ایران په بارډر باندې ناست دي، نن د ایران د ملیشیاو نخری او د بلوچانو نخری وهلو تکول زغمی افغانان. ولې دغه فکر د ځان سره نه لري؟ ته څنګه حاکم نظام یې؟ ته څنګه مشر یې؟ ته څنګه مسؤلیت لرې؟ خدای ته مسؤلیت لرې؟ خدای ته هره بنده اول خپل د وجود مسؤلیت لري، بیا که چې هیڅ کاره هم نه وي، او بیا چې داسې یو بنده یې چې دومره رهبري په غاړه اخلي، د یو ملک مشرتوب په غاړه اخلي، هغه دغه ټول ولس مسؤلیت په غاړه لري، ته به الله پاک ته څه جواب ورکوې خپل په دغه عمل باندې چې ځان ته مسلمان وایې؟ زمونږ ته خو جواب ګویا نه یې، الله ته څه جواب ورکوې؟ دغه ذهنیت ولې د خلکو سره نسته، ولې دوی د ټولنه وړي د فلګېدلو خواته؟ دا ډېر ستر سوال ده او دا به ډېره ستره فاجعه وي.
بله، په 1401 کې هم دوی لنجونو څخه د کانکور ازموینه واخیستله. انجونې بریالۍ هم سولې، په ښو نمرو باندې تب پنځي ته او همداسې نورو لوړو پنځیو ته. خو 1 کال ووته، دوی ته د پوهنتون دروازې خلاصې نه سولې. په دې خپرونه کې موږ د هغو غږ هم لرو چې ډېرې زیاتې ناامیده دي. دا تر کومه حده دا ښیي چې طالبان خپل واک نه لري؟ که خپل واک درلودی، کله چې امتحان واخیسته، ولې انجونو ته پوهنتون خلاص نه کړ؟
خو همدغلته د دوی دغه بې صلاحیتي ښیي، د دوی بې اتفاقي ښیي، د دوی سیاسي غوښتنې ښیي چې دوی نړۍ ته ځان ثابتوي، چې تر څو نړۍ په دې باندې پوه سي چې موږ څومره نا اهله یو او موږ د دغه رهبرۍ یا د دغه حکومتداري قابلیت نه لرو. دا دوی خپل ځان ثابتوي نړۍ ته، ځکه چې تېر کال دوی د اقل امتحان ته اجازه ورکړله، یو اعلان دې وکړله چې ټول پولی شي او انجونو په ښه نمرو کامیاب مسو. دا هم درته ثابت شو تا تر نن ورځ پورې هغوی وزن ډوله چې عامر ثاني ته ماتل سي. دا څنګه عامر ثاني د چې هېڅ نه اجراات نه کېږي په دې باندې او نه هېڅ دا عامر ثاني صادر کېږي؟ ولې نه صادرېږي؟ دا عامر ثاني ته مونګاریان پاتې وو چې دا څه رقم عامر ثاني شو. او بل دا چې سږکال دې بیخي د کانکور اخیستلو کې اجازه ورته ورنه کړه، ټول پوهنتونونو ته دې مکتوبونه واستول چې سږکال یې دغه هم وانخلي، امتحان هم تېنه وانخلي. خصوصي پوهنتونونه هم د نجونو څخه امتحانه د غوښتې معذرت نه غوښتې ده، د نوم لیکلو څخه دولتي پوهنتونونه هم، ځکه چې تا ته خو تېر کال ثابته کړه د انجونو چې څنګه په ښه ښه نمرو باندې کامیاب سولې، څه کال دې بېخي اجازه ورته ورنه کړله. دغه هدف، دغه موخه، دغه تدبیر هر سیاسي غوښتنه په دې کې ولري ورځ تر بله خپل هغه سیاست هم د صفر سره ضربوي، ځان یې هم وشرموه، خپل اقتدار یې هم وشرموه، خپل حکومت یې هم وشرموه.
بله، تاسو څه فکر کوئ اوس به مایا خلک د دوی په دې خبره باندې باور وکړي چې دوی وایي چې وضعیت خسي، مکتبونه شروع کیږي، پوهنتونونه شروع کیږي، کلا دوی دا ثابته کړه چې د اسي د خلکو غولول دي؟
تیر کال چې امتحان ته اجازه ورکړه، ورته وی ویلې انجونو ته چې تاسې عامر ثاني پورې ماتل وکړي، څه انجونې هم امیدواري وي، څه پوهنتونونو مسؤلین او هغه کوم څوک چې بنسټ ایښودونکی و، اساس ګزاری و، هغوی هم امیدوار وو، استادان هم امیدوار وو، دغه شانتې فامیلان هم، ځکه چې ډېر خلک د دغه لارې څخه اوس په خصوصي پوهنتونو کې نفقه پیدا کوي خپل د کورنیو، چې متاسفانه دغه نفقه په هغوی باندې درېدلې ده. څو برخو کې دا تاوانونه دي، هم اقتصادي برخه کې تاوانونه دي، هم پرمختیايي برخو کې تاوانونه دي، هم علمي برخه کې تاوانونه دي، چې دغه یو تاوان دوی نشي تحلیلولی. د تحلیل او د درک فهمې په دې کې نشته، او که ستا خپل بنځي مشکلاتونه لري د هغه په سبب یې نه کوي، خو موږ نه پوهېږو. موږ ته د خلکو او د دوی تر مابینځ واټن بیخي ډېر شو په دغه فیصله باندې. اوس د خلکو اعتبار هم نشته په دوی باندې، او هغه امید په ناامیدۍ کې یو امید چې خلک درلودله هغه هم له منځه لاړه. اوس به نو دوی یا به دوی پاتې کېږي، دغسې ټول خلک به تېنه فراري کېږي، لکه چې فراری دي دا اوس هم ټول ځي د ملک څخه د باندې، دوی به پاتې کېږي، خپل په ځان به حکومت کوي، او یا به دا ده چې ټول خلک به دوی په خلاف ورته کېږي او بالاخره به دوی له منځه وړي، ځکه چې په نړیوال فشار دوی پوه سو، نه په آرامي غوښتنو باندې، په اعتراضاتو باندې، نه په نظریاتو باندې، نه په میډیایي مبارزو باندې، په هېڅ شي دوی سر خلاص نه سو. څو ورځې مخکې کمپاین د ښځو د پوهې او د زده کړې او د کار په تناسب باندې په ټول نړۍ کې دا کمپاین روان و، امریکا کې، اروپا کې، آسیا کې، په ټول نړۍ کې دا کمپاین روان و، په میډیا کې ټول ورونه ملاتړ کوله. دوی ته هغه کمپاین هېڅ لکه چې زوز یې په پښه نه ایجیک شوی، هېڅ خیال مې باندې رانغله. لا یې دا فرمان صادر کړه چې انجونې په کانکور کې برخه نه سي اخیستلی. دا یې ډېره ستره ضربه هم انجونو ته ده، یعنی د ټولنې نیمایي برخې ته ده ستره ضربه، هم د ټولنې د پرمختګ لپاره ضربه ده، هم د ټولنې د اقتصاد د ودې لپاره ضربه ده. خصوصي پوهنتونونه یې بېخي په ملا مات کړه په دغه عمل باندې. هغوی سرمایه ګذاري کړې ده، هر یوې بیچاره کلونه یې زحمت ایستلی دي، ځان یې تر ډاکټرا او تر ماسترۍ پورې ورسول، او بالاخره یې یو اساس د یو پوهې او دروازې پرانیستلې د نجونو پر مخ باندې. هغه دې ټول همدغسې فلج کړله، خپل په هغه پیسو باندې کمبختانان حیران پاتې دي چې څه پې باندې وکړي. اوس هغه خپل پیسه لا برته نه سي را ایستلی چې یو بلې خوا ته یو بل ملک نه لاړ شي او هغه دپاره ګروګان ناسته په ملک کې چې سر اثر ورته ګورې ضربه ده سر اثر چې ګورې درد ده سر اثر چې ګورې هیڅ جبران نه لري دغه حالت چې دی اوس دا اوس راوړی ده ډېره غمیزه حالت ده.
تیر کال چې کوم نجونې امتحان ورکړی وه د هغوی یوه ګیله دا وه چې اتا په لاسو بهترینو کې دوی انجونې نوې راوستلې، حال دا چې په تیرو کلونو کې موږ او تاسې د کانکور په ازموینه کې په لومړۍ درجه بریالۍ انجلۍ درلودله. د دې ښکارندوی دا نه کوي چې دوی اصلا ښځې ته ارزښت نه ورکوي.
دقیقا دا خو یو ډول د دوی هغه د برتسالاري حس بیانوي چې دوی همیشه مرتسالاره دي، مرتسالاره وو او د ښځو مخالفت د دوی لپاره ډېره عادي خبره ده او دوی اصلا نه غواړي چې ښځې په ټولنه کې د دوی تر څنګ د یو ډاکټر په صفت، د یو قابلې په صفت، د یو واکسیناتوري په صفت کار وکړي، زحمت وباسي او دغسې نورې برخې کې هم که انجینري ده که ډیزاینر ده که فرض مثال پیلوټ ده. هغه اسلامي ملکونو ښځینه پیلوټانې لاړې فضا ته یې پروازونه وکړله. یوازې د اسلام ټیکهداران په افغانستان کې دي چې دوی د اسلام اساسي ټیکهداران دي چې دوی د ښځو ته دا حقونه نه ورکوي د اسلام له نظره. دا ذهنیت دوی ځان ته جوړ کړی ده چې د دوی په ګټه دي، هغه خلکو ته دوی بیانوي، هغه چې د دوی په تاوان دي هغه خلکو ته نه بیانوي. او ورسره تر څنګ یې چې فرهنګ یې نام بدی کړی ده، هغه د دوی هغه پسپاتې مفکوره ده چې دوی زموږ ټولنه او زموږ فرهنګ ورباندې بدنامی کوي، هغه دا ده چې مرتسالاري حس ده. دغه د مرتسالاري حس چې دوی لري، کله چې ما په کلینیک کې کار کوله نو چې به دوی راغله ډاکټر صاحب ته به دروازه وټکوله چې دننه به تلله ډاکټر صاحب ورته ویل چې راځه مهرباني وکړه وروره ایا دې زنانه را سره دي ملا دې مات شه ولې حیا دې ته خپله د یو زنانه نه پیدا شوې ولې په زنانه باندې شرمېږې ته د اسمان را ولوېدې که یو زنانه پیدا کړلې. هغه فکرونه اوس هم د دوی سره سته، دا دوی خپل نااهلتوب نړۍ ته ثابته کړله چې دوی څومره نااهله دي.
ډېره زیاته مننه میرمن نیازۍ، تاسو ته ښه وخت غواړم.
تاسو نه هم مننه.
مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت خبرې هم ولرو. خو د یاد وزارت ویان سلیمان شریفي په لیکنې باندې تایید کړ چې نجونې تر امر رسانی پورې د آزموینې حق نه لري. قدرمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420224 دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د سلام پور وړاندې کولو سره د نن ورځې درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د شنبې ورځ ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیې مضمون لولو. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. وکید لسم ټولګي زده کوونکو، نن به خوونکی د جغرافي په درس کې موږ ته د نقشې څرنګوالی بیان کړي. په درس کې به د ځمکې په اړه لنډ معلومات پورو او دا به ولولو چې نقشه د ځمکې څو اړخونه په ځان کې رانغاړي. د درس په دوام به د ځمکې د پیژندلو په برخه کې د نقشې پر ارزښت پوښو. دا تاسو او د هم د نقشې په باب د استاد بشپړ درس.
نقشه، تاسو پوهیږئ چې نقشه څه ده او په جغرافیه کې څومره ارزښت لري؟ د ځمکې د کورې یا غونډارې د ټول مخ یا د هغې د یوې برخې انځورولو ته نقشه ویل کیږي، چې د ځمکې د کورې د درې اړخونو اوږدوالي، سور او لوړوالي له پلوه پوپوکي دوه اړخیزه بودي سطحه په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاسي او په ځانګړو نښو سره ښکاره کوي. له همدې عمله په نقشه کې رسم شوي بېلابېلې برخې د جغرافیه په علم کې د ډیر ارزښت وړ دی. لاندې برخې د یوې نقشې محتویات جوړوي. اول، د نقشې اډانه. د نقشې اډانه یا چوکاټ د نقشې پر چار چاپیره باندې یو پنډ یا پریړ خط دی چې په هغه سره موږ کولی شو د یو نقشې قلمرو اثبات کو. دوهم، د طول البلد او عرض البلد کړي یا دایرې. د طول البلد دایره او عرض البلد دایره چې دوی دواړه په یو نقطه کې تقاطع سره وکړي یو هیواد یا یو موقعیت جوړوي چې د دغو دوو دایرو په مرسته موږ کولی شو چې د یو هیواد موقعیت پیدا کړو. همدارنګه وخت یې وټاکو او د نورو هیوادو سره د وختونو تفاوت د طول البلد او عرض البلد کړي په واسطه معلوم کړو. دریم، کانتور کرښې. د مکاتور په نامه عالم لخوا دغه کرښې رامنځته سولې چې د دغو کرښو په واسطه سره موږ د یو سیمې لوړوالی او ژوروالی معلومولی شو. څلورم، د نقشې مقیاس یا ځانګړې نښې. پنځم، ځانګړې نښې. شپږم، د رنګونو استعمال او پرداز. اووم، په نقشه کې د لوري ښودنه. اتم، د نقشې د انځورولو بیلابیل لارې چارې لکه سنوسایډل ترسیم یا ارتسام یا زوی ارتسام او دې ته ورته نور. د نقشې اډانه د ځمکې یوه ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي لکه په لاندې شکل کې تاسو دا سور پړیل خط یا غورس خط ووینئ. همدغه د نقشې اډانه ده. د نقشې چوکاټ په یو پریړه کرښه چې ورسره یو نری کرښه هم رسمیږي په دې برخه کې باید هنري مهارت په پام کې ونیول سي. مفهوم دا چې کوم کس چې نقشه ترسیموي هغه باید رسام اوسي. څومره چې نوموړی چوکاټ روښانه او ښکلی رسم شي هومره نقشه په زړه پورې وي. جغرافیایي ټاکلي قیمتونه چې د عرض البلد او طول البلد دایرو ته ویل کیږي د نقشې پر مخ موقعیت او ځای ښیي. د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته دغه د جغرافیایي اوږدوالي یا طول او سور بروالی یا عرض دایرې په نریو کرښو او ځینې وخت په شنه رنګ ځینې وخت په تور رنګ باندې ښودل کیږي چې تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله ښکاره کړای شي. د طول البلد او عرض البلد دایرې په ډېر نازک تور خطونو زیاتره وخت ښودل کیږي او د دغو دوو دایرو د تقاطع څخه د هیوادونو موقعیت جوړیږي چې بیا موږ کولی شو چې دغو دوو دایرو د درجو څخه موږ یو هیواد معلوم کړو. کانتور کرښې. دغه کرښې د مکاتور په نامه د یو عالم لخوا رامنځته سولې چې دغه کرښې زیاتره وخت د پوځي تمریناتو یا د جنګ په ساحه کې د انداخت لپاره کارول کیږي. د دغو کرښو په واسطه موږ کولی شو چې د یو غونډۍ یا لوړې برخې لوړوالی ځان ته معلوم کړو. دغه کرښې په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی ښیي. کانتور موږ دغه نږدې لوړه سیمه معلوموو. یا هر ځای چې موږ لوړوالی ټارګیټ کړو کولی شو چې د نورو لوړو سیمو څخه دغه کرښې واړوو او همدغه کرښې دي چې د ځمکې جوړښت د لوړوالي له پلوه څرګندوي. مقیاس. مقیاس د نقشې د فاصلې د تناسب د ځمکې پر فاصلې ته مقیاس وایي. معنا څنګه؟ معنا د نقشې تناسب د ځمکې پر تناسب عبارت له مقیاس څخه دی. مقیاس لغوي معنا حد دی. دلته موږ دا معلوموو چې په نقشه کې یو ملي متر فاصله د ځمکې د څو زره کیلومتر سره مساوي کیږي. موږ په نقشه کې دا معلوموو چې د ځمکې 5000 کیلومتره یا 6000 کیلومتره فاصله که چیرې موږ غواړو معلومه کړو په نقشه کې موږ باید دا د 1 ملي متر یا مثلا 1 سانتي متر سره مساوي کړو. نو موږ وایو چې د دغه نقشې مقیاس چې دی 1/10000 کیلومتره دی. معنا دا چې په نقشه کې 1 ملي متر د ځمکې د 10000 کیلومتر سره مساوي دی. مقیاس د نسبت په شکل شول کیږي، د تناسب په شکل شول کیږي، د ګراف په شکل شول کیږي، چې موږ کولای شو چې داسې نقشه معنا نه ووینو، یعنی بیا له دې چې نقشه مقیاس خو نه لري، هغه نقشه نه ده. هر نقشه ځانګړی مقیاس لري او بیا موږ کولای شو چې د هغه څخه د هیوادونو موقعیت په اسانۍ پیدا کړو.
درنو زده کوونکو، که تر اوسه په ورځني ژوند په ځانګړي توګه د جغرافي په برخه کې د نقشې پر ارزښت نه پوهیدو، نو نن د لسم ټولګي د جغرافي په لوستلو سره په دې پوه شو چې پر نقشې پوهیدل څونه مهم دی. بل دا چې پر نقشې پوهیدل ځینې ځانګړتیاوې لري، او دا ځانګړتیاوې هغه مهال درکېږي چې موږ د ځمکې پر نقشې د ښکل شویو کرښو د ځانګړنو په باب ښه پوه شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته وګیاست. دی ولسم ټولګي د جغرافي په درسي ساعت کې نن د انسانانو په ژوند، په ځانګړي توګه د ټکنالوژۍ په زمانه کې یو مهمه مسأله لولو، او هغه برېښنا ده. خونکي بنن مخته حرارتي برېښنا بیان کړي. دا چې حرارتي برېښنا له څه شي تولیدېږي، او آیا د حرارتي برېښنا د تولید لپاره وسایل او مواد په افغانستان کې هم شته، دا به هم واورو چې په صنعتي عصر کې له حرارتي برېښنا څخه استفاده ډیره شوه، خو د حرارتي برېښنا تولید په وروستیو کلونو کې د چاپیریال لپاره ګڼې ستونزې هم زیږولي. د حرارتي برېښنا د ګټو او منفي اړخونو په اړه به لا ډېر لخونکي واورو.
حرارتي برېښنا لکه څنګه چې نوم حرارتي برېښنا ده، همداسې دی د طبیعت د منابعو د حرارت څخه په وجود راځي، لکه یو شمېر د سون توکي، ګاز، نفت او دې ته ورته نور. کله چې هغوی وسوځول سي، نو په نتیجه کې حرارتي برېښنا لاسته راځي. حرارتي برېښنا د صنعتي کارخانو په رامنځته کېدو او پرمختیا کې ډېر لوی بدلون راوست. دا هغه نوی پرمختګ دی چې د بشر په برخه کې شوی دی. حرارتي برېښنا د ډیزلو، ګازو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه ترلاسه کیږي. په اوسني وخت کې د حرارتي برېښنا د تولید د فابریکو برخه مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې هم د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې داسې یو کوچنی حرارتي برېښنا په کار واچول شول چې یوازې د ارګ د څلوېښتو څراغانو یا ګروپونو د روښانه کولو ظرفیت درلود. د حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دي چې له هغو څخه په سلو کې 50 برخې برېښنا ترلاسه کوي. د ډبرو سکاره په افغانستان کې په زیاته اندازه سته، نو د حرارتي برېښنا د ترلاسه کولو لپاره د ډبرو سکاره یو ښه بدیل کېدای شي. د مزار شریف حرارتي برېښنا فابریکا د ډبرو په سکرو چلیږي. د حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو یا کرډوله ډبرو سکرو څخه کار اخیستل کېږي. دا ځکه چې دا هم ارزانه دي او هم ډیره تودوخه د ځان سره لري. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته تر 2000 کالوري پورې تودوخه ورکړل شي، یو کیلو وات برېښنا تولیدوي، چې دا بیخي زیات غټ رقم دی. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته 2000 کالوري انرژي په اندازه تودوخه ورکړل شي، یو کیلو وات برېښنا تولیدیږي. او موږ الحمدلله په زیاته اندازه د ډبرو سکاره لرو. نو که چیرې د حرارتي فابریکو یا د حرارتي برېښنا په برخه کې صنعتي فعالیتونه ترسره سي، نو تر ډېره پورې به زموږ د برق سیستم حل سي. د نړۍ د ټولو هیوادو په واک کې چې کومې سرچینې دي، ورڅخه حرارتي برېښنا تولیدوي. د بېلګې په توګه د امریکا متحده ایالاتو کې له تولید شوې ټولې برېښنا څخه په سلو کې 50 د ډبرو سکرو څخه، په سلو کې 14 له طبیعي ګازو، او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. امریکا د طبیعي زیرمو له پلوه زیاته قوي نه ده، او خاصا په سکرو کې. په سکرو کې لومړی روسیا او بیا دغه څخه ورسته په هغه ساحو کې چې د آسیا برخه یادیږي، افغانستان دی، هند دی او پاکستان دی. افغانستان الحمدلله په زیات اندازه ډبرو سکاره لري، نو امریکا چې داسې ډېر د ډبرو سکاره لري هم نه، خو بیا هم 50% د دې برېښنا د ډبرو سکرو څخه ده. په سلو کې 14 له طبیعي ګازو او په سلو کې 11 له نفتو څخه ترلاسه کوي. په عربي هېوادو لکه سعودي عربستان، کویت، قطر، اردن، بحرین او نورو کې زیاتره حرارتي برېښنا د نفتو له سوځولو څخه ترلاسه کوي. دا ځکه چې هغوی په زیاته اندازه نفت لري، نو ځکه دوی د نفتو د سوځولو څخه برېښنا لاسته راوړي. افغانستان چې نفت لري یا به نه لري، خو که چیرې لري هم رایستل شوي اخراج شوي نه دي. موږ زیات سکاره لرو، نو باید د حرارتي برېښنا د فابریکو په برخه کې ورڅخه استفاده وسي.
هوکې درنو زده کوونکو، د حرارتي برېښنا په درس کې مو ولوستل چې بیلابیل طبیعي مواد لکه ګاز، تیل او د ډبرو سکاره په بیلابیلو اندازو سره یو مشخصه اندازه برېښنا تولیدوي. ښوونکي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د هغو هیوادونو د ځانګړتیاو په اړه راته وویل چې له طبیعي موادو حرارتي برېښنا تولیدوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافي ور دی. د 12 ټولګي په جغرافي کې مو 13 اونۍ نجات ولوست او دا دی په دې درسي ساعت کې یو بیل موضوع ولولو. نن به خوونکی موږ ته د ترانسپورتي وسایلو په اړه وایي. په درس کې ولولو چې کوم وسایل په ترانسپورتي وسایلو کې شامل دي. دا به هم ولولو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره له جغرافیې لحاظه د ځمکې په مخ څه تحول رامنځته شو. د درس په دوام به واورو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره سړکونه او لوی لارې جوړې شوې او د دې لوی لارو جوړېدو د بشر په ژوند کې خورا لوی مثبت تغییر رامنځته کړ.
ترانسپورتي وسایل د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسلو ته ویل کېږي چې د ځمکې د وچې برخې لپاسه حرکت کوي، لکه د بارولو حیوانات، بایسکل، موټرسایکل، موټر چې په دې کې لاری، بسونه، ملي بسونه او ګړندي موټرونه شامل دي، او اورګاډي. له ټولو ډولونو سره د دغو وسلو په اختراع سره د سیمو او هیوادونو ترمنځ واټن لنډیږي. هغه واټنونه چې کاروانونو په اونۍ کې وهل اوس د دې وسلو په مرسته څو ساعتونو ته رالنډ شوي دي. همدارنګه د دې وسلو څخه په ګټې اخیستنې درانه تجارتي مالونه چې پخوا یې د لېږدېدو توان نه و اوس په اسانۍ لېږدول کېږي. بایسکل د ترانسپورت ډېره ګټوره وسیله ده. هره ورځ په نړۍ کې په میلیونونو انسانانو ورڅخه ګټه اخیستې او اخلي. آن دا چې په ځینو هیوادونو کې یې د بایسکل د چلولو لپاره ځانګړي جادې هم جوړې کړې دي. د لومړي ځل لپاره بایسکل یو انګلیسي فو کانت دو سواک په 1790 کال کې اختراع کړ چې لومړنی یې دغه ډول شکل درلودې چې دوه څرخونه او یو چوکاټ یې درلود. اوس د نړۍ په هیوادونو کې په سلګونو ډوله بایسکلونه جوړیږي چې نه یوازې ترانسپورتي وسیله ده بلکې د سپورت لپاره هم ګټور دی. د سون مواد نه لګوي، د استوګنی چاپیریال نه ککړوي. د چین د خلکو د ځمکني ترانسپورت زیاته برخه په تیره بیا په ښارونو کې بایسکل جوړوي. زموږ هیواد ته بایسکل له موټر څخه مخکې د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې وارد شو. تاسو په تصویر کې وینئ چې لومړنی هغه بایسکل چې جوړ شوی دی دغه جوړښت دی، او بیا وروسته چینایي بایسکلان چې ډېر وخت په افغانستان کې خلکو استفادې وړ وګرځېدل همدغه بایسکلان دي. بلې وسله چې له موټر سره ورته ده خو د کوچني ماشین په مرسته چې لږ تیل لري خوري فعالیت کوي د موټر سایکل په نوم یادیږي. د اتلسمې میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې د بخار ماشین په کشف سره سمنګتن د انتقالولو یو وسله جوړه کړه چې د بخار په واسطه حرکت کوه چې دغه لومړنۍ جوړه شوي موټر ګڼل کیږي. په انګلستان کې زیاتې انتقالي وسیلې جوړ شوي خو د ډبرو سکرو د لګولو له امله زیات لوګی کاوه او تخنیکي نیمګړتیاو له مخې زیات ټکرونه کول. په لاندې تصویر کې تاسې لومړنی موټر وینئ چې د سمنګتن لخوا جوړ شوی دی. د نولسمې پیړۍ په نیمایي کې داسې موټر اختراع شو چې په نفتو یې حرکت کاوه. زموږ په هیواد کې مستر دین د برتانوي هند د خارجه چارو وزارت سکرتر په 1904 میلادي کال کې په کابل کې چې کله کابل ته سفر کاوه د نورو سوغاتونو تر څنګ یوه اراده موټر هم امیر حبیب الله خان ته ډالۍ کړ چې 1907 لینک فونډر ارزښت یې درلود. په هغه موټر کې چې د تیلو پر ځای لرګي هم سوځېده او ماشین ته حرکت ورکاوه. اوس موږ هیواد ته بیلابیل ډولونه موټرونه وارد شوي دي لکه بار وړونکي موټرونه، لاری، د طبیعي ګاز او تیلو ټانکونه، کوچني او لوی بسونه او ګړندي موټرونه چې د نړۍ د ډیرو عصري کمپنیو څخه راوارد شوي دي. تاسې په تصویر کې لومړنی موټر وینئ چې د بخار د ماشین په واسطه څه وخت چې به د بخار ماشین ته ډبرو سکاره واچول شول بیا یې حرکت کاوه. د اوسپنې کرښه د حمل لپاره ډیره مهمه وسیله ده. داس ریل ګاډي اوستا چې په برق سره چلیږي په 1915 هجري شمسي کال په افغانستان کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې بلکې د امیر امان الله خان په دوره کې لومړی ریل کرښه جوړه شوه چې د دارالامان ماڼۍ او شاهي د شمشیره زیارت ترمنځ یې فعالیت کاوه. په افغانستان کې اوس هم زیاتې د ملي بسونو تصدۍ ګانې فعالیت کوي چې دغه تصدۍ ګانې د خلکو دپاره، د اتباعو دپاره یا د ملت دپاره د ترانسپورټ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي او افراد په اسانۍ سره کولی شي چې له یوې نقطې څخه بلې نقطې ته ولاړ شي او خپل روزمره چارې په اسانۍ سره تنظیم کړي.
په دې هیله چې نننی درس تاسو سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، په همدې هیله به د جغرافي په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي د ځمکې د جوړښت په اړه درس ولولي او ښوونکی به ورته ووایي چې ځمکه له څو برخو جوړه ده. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د قانونو د درس په سلسله کې د یوې قیمتي ډبرې په اړه معلومات واوري او په وروستۍ برخه کې به د دولسم ټولګي زده کوونکو ته د مهاجرتونو په ګټو او ځانګړنو درس وړاندې شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل په روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
دنوز د کوونکو په دې هیله چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه عمومي، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
لالا گل دل به تر تر لالا گل سری شوندی دی مل دی سری شوندی دی مل دی لا به تر دی تر مل مخ دل لالا گل دل به تر تر لالا گل مخ دل لالا گل دل به تر تر لالا گل خبر کمال لازم چم چی پری شان کری خبر مشتق انور دی سفر شان پریشان کا کل مخ دل لالا گل دل به تر تر لالا گل مخ دل لالا گل دل به تر تر لالا گل